کوم خاص تغییرات کړنه
د جنرال باجوه د کاري دورې تمدید داسې مهال کېږي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر لانجه په دې وروستیو کې ډېره سوې ده. د فرانس پرس د راپور له مخې د پاکستان ډېری خلک هند د خپل هویت دښمنان بولي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته د آزادی رادیوی مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غنکه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره له کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړی.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، داغه سره داغه فکر، داغه سره داغه فوها دال وړيږي، داغه ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې لا لیکوال او څېړونکو انمر وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ تر دغه کې یو څه مشکله ده. په دې کلمو په شکل دغه خبرو کول ماته ستونزمنه ده، ځکه
په فنکار برخه کې لا ځوان شاعر موسی حکیمی سره دغه په شاعری خبرې کوو.
فکر کوم چې زم دا جرأت میکوي نو ما غ شاعری مرخصت د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی. د کله چې ما پر دې باندې تقریر لیک
په زرپانه کې به لنډ کیسه اطرافي واوري.
ل ځان فریب وویل لکه چې لا اطرافیانو سایه پانه یې واړولا. حلق ته یې وکتل شونډي بوڅې کړې
او په ورېښمین خیال کې به ل کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار يم خو د خوارې زمکي د درديدل یو خونکار زمکي. دلتا په فن پورې خندا کیږي، دلتا همدا کیږي همدا کیږي، اخر په وجه چې د چا کیږي دلتا په فن پورې خندا کیږي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
څومره وړاندې می په یو غونډ کې ګډون کړو، مشاعره و. زه هم د مشاعرې په یو کونج کې ناستم. لمخکینی قطار می د دوو کسانو خبرې واوریدي. پر دریز ولاړ شاعر به چې هر بیت وایي نو دوی به ورته بیتول داد ورکاوه، خو له شعر وروسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلی او ټیټ انسان به معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې د یو فنکار او شاعر فن خوښوي خو په خپله فنکار یا شاعر نه خوښوي. سات نیم وروسته موسیقي شروع شوه. له لومړني غزل سره دوی دومره په وجه د احساساتو راغله چې بېواره یې سرونه خوځول او له لاسونو یې آرام غږ هم ویسته. فکر مې وکړ چې ښایي شاعران به پرې خنه لګي. سموږ د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوښ وي، خو کله چې څو غزل نو ویل شول او د مشوه دوی دا ځل د دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. د دې وروسته مې ځان غلې کړ، ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې زموږ د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوښوي مګر هنرمند په خپله نه خوښوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند دی ټولنې د مشهور د بیدارۍ په برخه کې مهم رول لري. که د ملالی په یوې لنډۍ که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بیننګۍ ته دې ساتینه، د پرنګیانو ټول لښکر ماتیږي، نو دې ته ورته د فن زیږنده د ټولنې په آبادۍ او بربادۍ دواړو کې مهم رول لوبولی شي. د نننۍ رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کوو او په پیل کې له مریم توخی د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو د بشري او معنوي ظرفیت نو او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالی شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د دې شورا رئیس دی او د جمهوری ریاست دویم مرستیال د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خر جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوری ریاست عالی مقام د دفتر عمومي رئیس، د چارو ادارې عمومي رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علوم اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل ښاروال، د نواورۍ په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبریالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلی دي د فرهنګي عالی شورا سکرتریات د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرتریات موظف دی چې د دې شورا طرزالعمل ترتیب او فرهنګي عالی شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د ځوانانو نړیواله ورځ د زده کړې لیگ له شعار سره د ځوانانو د معاونیت لخوا په کابل کې ونمانځل شوه. د باختر اژانس د رپورټ په اساس د ځوانانو ورځ چې تېره اونۍ ونمانځل شوه، د نمانځلو په غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی وویل چې ځوانان د خپلې موخې ته د رسیدلو لپاره له خپل استعداد او وړتیا څخه ګټه واخلي، د نورو په تمه دي نه کینی، خپله د ځان او ټولنې لپاره کار وکړي. د جبل سراج د ماڼۍ د بیا جوړونې کار په شدت سره روان دی او په نږدې وختونو کې به بشپړ شي. د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د جبل سراج تاریخي ماڼۍ چې د پروان په ولایت کې تاریخي او لرغونی ماڼۍ ده، د بیا جوړونې کار یې د جمهوری ریاست د عملیاتي ادارې لخوا دوام لري.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلې او رستربلې ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري، هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په جاړې وویل،
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي. دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوها دال وړيږي، دا غي زهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربان او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دیاړې وویل،
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي، دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډېر زیات یعنی ګټه لري او په دې نږدې وختونو کې که تاسو چیرته وګورئ، ځوانانو له مطالعې سره ډېره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندوز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
په بدون کتاب ما نمیشوه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهداف ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډېر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه د مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کړي چې یو څه مطالعه کړي. هله د چې په دې فرهنګ ته په دولو کې کار وشي، ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران، دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
فرهنګ لپاره په کندوز کې ځوانانو خپل ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که از وخت پیش کده حال مطالعه د سطح ولایت کندوز ما د خود کتابخانه عامه ما خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندوز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یو الهي ورکړه ده، او په کار ده چې له دغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په اکلم ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه کوي، فکر کوي چې وای چې تخیل دی ناممکن او ممکنه ول دي. ځینې بیا وایي چې دغه وای چې د نویو د ریڅو تجربه کول دي کنه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل پاکله پیژندلی دي هغه دا دي چې تخیل د درونی حواس لارو د واقعیت د نالیدلې چیرې را بربندول دي. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلې دي په خپل ادبي کار کې راته تجربه کیږي هر ورځ. تخیل یو الهي انرژي د انسان دی، دغه اوسنی ژوند نه ده، دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د دوی لپاره خیال و. یعنی نننی واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تی غواړي د تا لپاره ډېر ښکلي دي آغا د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې، انسان یو داسې موجود ده چې په ډېری لحاظ له ځانه نه خبر ده. انسان له یو لحاظه یو صغیر، یو وړوکی کیهان ده، یا د هستۍ یوه خلاصه ده. په ده کې داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځېږي نو انسان د انرژۍ د ورکړې په داسې یوه منبع بدلېږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زنه را دوم عقل ذهن د ژوند جوړولو یو رزنی ژوند مختورلو دیو پاک سوترا چاپیرال جوړولو دیو خیر وختیا درلودل او دیو ډاډمن اقتصادي دغه زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډیر ضرورت دی ته موږ شپه ورځ ضرورت لرو خو کچیرته د موږ فکر دیو ویښ تخیل په وزر باندې والوزی بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه ویلیدی.
مثلا یو پوښتنه ده استاده، تاسو هم ویلي چې تخیل یو الهي انرژي ده، آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لاس دلته نه رسیږي، ځکه شعور چې ده شعور د عقل صفت او حتی تحتل شعور نشي کېدلی، ځکه تحتل شعور هم د ذهن یو پورې تړلی بحث ده. ولې تخیل تاسو وګورئ، ښه ما دغه یو هنرمند دغه صبری یوه شپه چېرته یو وړوکی کورنۍ محفل و، نو دنه ما پوښتنه وکړه، مالی ته دا خپل کمپوزونه چېرته لاسه کړې؟ یو خپله یوه سندره وښودلی، د دې کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وایي دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وایي د دې اصل بل ځای کې ده. حتی که ساینس ته لاړ شو، ټیکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساینس ټیکنالوژي لري په دې کې ډېرې غټې اختراوې د هغو د دغې علم د مخترعینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضي فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په بولومه کې چې وایي خپله بیان کړی دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شه. خوب چې ده فزیکی لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره شو؟ هیڅوک نشي ښودلی. خیده قلم رو چیرته ده چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟ ځکه په خبرم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژی داسې سرچینې لري چې متاسفانه د ده کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغوره ونه ویرېږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ماته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل تومنه پیاوړي کړي؟ که نه، دا یو الهي ورکړه ده او که هغه پیاوړي وه او که کمزوري وه.
ګوري ښه، زما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې لدې چې مځکه وه، دغه و د کائنات و، چه شی به و؟ نو دلته موږ بعض شیان ته دا د خیال په وزر داخلي کو، یو څه تصورات، یو څه نه پیژندل یا بې شکله تصورات موږ تر دغه کې، یو څه مشکله ده په د کلمو په شکل د دغو خبرو کول ماته هم ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګینې د چوبینې ژبې دغه ورکړی ده. که نه ګونګ شمس هم چې په خبرو راغی د مولانا لخوا دغه علت و چې شمس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا په مرداری ویشته چې دا لیونی وشړي د ځای، در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلی سي، مولانا شمس غږ ولی ده. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه راټوله سي ګټه یې زیاته ده. مثلا ما باندې یو تعداد دوستان نقد کوي، وایي چې لیکنې دې پیچلې دي، ډېرې سمبولیکې دي. ما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسې د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ، یعنی پرته له دې چې وایي چې دا ښه دي، دې تاریخ به څه وي، دا جمله دراوړې ده، دا په کوم مکتب پورې تړلې ده، رومانتیزم ده، سوریالیزم ده، دادایزم ده، څه شی ده، پرته له دې چې په دې خبرو پسې وکړي په متن کې خوشې شي، په متن کې سفر وکړه، دوی هغه نتیجې ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري. ولې که دوی لزان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړي، څوک د استاد وو، د کوم ادبي قالبونو له لارې د مخته تللی ده، یا څه نشي کولی. په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول درونی ویښه پیدا کړي. دا درونی ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزان د مونږ کار نشي، ځوان د ټولو کار شه، فقط یو ویښ زړه په کار ده. ویښ زړه کوم زړه ده؟ هغه میان زړه ده، هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه باید په ځان بایللی ده. دی په ټول ژوند میان ده، دته ټوله هستي هره ورځ تازه کېږي، نوی کېږي. دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هره ورځ راپاڅېدلې، یوه نوې ورځ تجربه کوي، یو نوی لمر نوی ده، هوا څپې نوی دي، د سیند موسیقي نوی ده، یا واکې مرغ ګرځېدونکي مرغان دي، دوی هغه بې متنه سندرې نوی دي. کله دي چې په دې سترګه دنیا ته وکتل، ته په یو دغه خلاق موجود بدل شوې. دلته وایم چې مینه ته مخه کوي، او دلته وایم چې تخیل دلته راویښېږي. نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه ګڼم، اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو، ته هغه تخیل بیانولی هم نشو. دا باید ورته ابزار کړو،
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه سته، ځکه مونږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا موږ لپاره ذهني ژبه ده، په دې ژبه به یې وایو. نو ځکه دې ته اړتیا لرو، خو انرژي به له هغه ځایه راخلو. پرې بکتو چې هغه تازه نوي انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه، دا ژوندۍ کړه، دا کلمې دا متن په یو ژوندي متن واوړي. دلته ده چې مونږ څه چې د متن په مخ پرېږدو، هغه به تورې کلمې وي، هغه به حروف وي، ولې هغه ساکن نه دي، هغه وچ نه دي، هغه مړه نه دي، هغه ټول انرژي ډک دي. دلته چې کلمې په غشو بدلېږي، اصیل انسانان هغه څوک چې د کلمې له را سره بلد ده، هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي. هره کلمه یې دیوالونه نړۍ، هره کلمه یې غرونه نړۍ، هره کلمه یې د ولس د کلونو کلونو د پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه او عادتونه نړۍ. دوی دغه انرژي پکې خوشې کړي.
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې وروستیو کې شعري ټولګه چاپ شوې ده. د نوموړي د شاعرۍ د ټولګې نوم یو غزل او څو تصویره دی. د فنکار په نننۍ برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي.
فنکار
نه د چا غلام یم، نه د چا امیر، دلته زلکه باچا، دلته زلکه فقیر، دلته اوس بنو خود ویاړم، اوس بنو خود وایم، څومره ښه مثال یم، څومره ښه تصویر، دلته ډیرو ته څه نشکارم، ډیرو ته بیا یم گوهر، ډیر می په کیسه کې نه، ډیرو ته بیا پیر، دلته هو په مینه رنگ یم، څو پکښې ناکام نشم، هو په مینه رنگ یم، څو پکښې ناکام نشم، اخلم به باور د یار سم لکه وزیر، دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې دي موسا غوندې، غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې دي موسا غوندې، ښه په پاک وجدان، دلته ښه په پاک ضمیر، دلته.
حکیمی صاحب، اول خو د یو غزل څو تصویره کتاب د چاپ مبارکي درته وایم. که دا راته وایي چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی، د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې؟
کور مو ودان، ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې وله، نو شاعري د زیات وخت شاعري ده، دغه وخت شاعري ده چې یا به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم، یعنی زما د متعلمې او محصلې د وخت شاعري ده. شاعري مې ډېر وختي پیل کړې وله، نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا وه چې ما به هر ځای لیکله، نو بیا داسې یو کتابچه نه وله یا داسې یو منظم دغه معنی درلوده چې ټوله مې سره را یو ځای کړې وای. نو دا د دې لامل
کېدل چې زیات شاعري مې ورکېدل. بل اخر د ملګرو تشویق ول چې زیات تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم، نو بیا غو چې ما تصمیم ونیو کتاب مې تمنو انتخاب کړ یو غزل څو تصویره، او په دې کتاب کې مې وازی غزلونه راوځي کړی دي سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دول شاوخوا څلور زم دي پکې.
یعنی تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله، د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې، او بیا خاصتن چې زما اصلم په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړی او ځکه د کورس خلیری والی وو نو هغه شاعري بس راخستې ده په دې کتاب کې ځای پر ځای کړی ده.
یعنی یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي د چې ورسته نور شاعري کوي، شاعري حقيقي افغاني شاعري ته په خسترګ نه ګوري، نه چاپوي د خلکو مخ کې نه وایي، تاسو څنګه یعنی دا شاعري مو د دې وړ درته کار شو؟
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت میکوي نو ما هغه شاعري راخستې ده په دې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی ده. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ولو، ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم ته وګوره که چیرې د چاپ ول زه به چاپ کوم او که د چاپ نه ول نو زه به ځینې سترپی نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار. نو بیا چې هغه وکتل هغه نه وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړل، بلکې غوښتنه یې وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ شې. او دا سن لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پکې شاعران هغه خلک چې مفلس دي، نو شاعران اکثره وخت مفلس دي په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو موقفونه را څرګند شوي یا هغه چا خبره په نس ماړه شوي نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حد. دا ځینې نوي شاعران یادوم نو د ما ته وویل که چیرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی وسیج وارې کې وخت باید او ویل کې مخته ولاړ شي.
یعنی انتخاب مونږ دا کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاست مو راغلی ټوله مو چاپ کړی؟
نه نه، انتخاب مې نه دی کړی، خو ستونزه دا و چې ما ډېر زیات شاعري ورکسته وې ځکه زما یو عادت درلود کله چې پونتون کې هم نو چپر به مطالعه کوم چې الهام به اوس ما به چپر پر یو کونج باندې غزل ولیکي یا مې شعر یا څو بیتونه ولیکل نور به غل تپسي ورکس واغ سیمستر به خلاص چپر به خواته سو یا مثلا داسې مختلف کتابچو کې ملیکل چې هغه به سره منظم نه و، یعنی په یو کې مشخص کتابچا یو مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخ کې ځینې خلک شاعرانه په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سپتي ما دا کار نه وکړي نو زیات شاعري مې ورکسته یو کې شعر دامن نو چاپ کړي نو دا هم کدای سوي چې دغه شاعري هم لمنځه ولاړ شي او بل اخر ورکستي نو ځکه ما دغه شاعري سره راوځای کړ او کتاب ته مې آماده.
یو بل غزل قدر نه وورو.
توري توري شپې ترانا سمانا، توري توري شپې ترانا سمانا، وای هغه ته رانا سمانا، هغه چې لمنې نه انکار کوي وی بنو دغه ته رانا سمانا. خیر کتیار د تا ور وکتل، خیر کتیار د تا ور وکتل، نور نو آینه ترانا سمانا، ستا را څخه سوال لیاد واته، ستا را څخه سوال لیاد واته، تا ویل دیوی ترانا سمانا. هر څه په ماشام کې دیدن کوم، هر څه په ماشام کې دیدن کوم، و موسا نو دی ترانا سمانا.
خپل شاعری چې کله لولي یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي؟
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل له تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي، نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی، یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې. او زما بیا خپل زیات کار چې مې کړی دی، زیات مې شاعري چې مې کړی دغه مې د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی، نو ډېرې داسې مینناک شعرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دي پکښې کې، څه ناڅه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوي دي. تر ډېره حده چې ما کار کړی دی هغه مینه ده، یعنی زما شاعري که څوک ولولي ډېر زیات پیغام به پکښې د مینې وي.
خپل شاعري چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخو کې و؟
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي، نو کوم وخت چې کار کوي دغه همداسې حساب کېدلی سي. زما لومړنۍ شاعري چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه م کموله، دغه سیمې چې اوس شاعري زه کوم هر غزل نوې غزل مې نسبت تیر غزل ته شوي، یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د ده شاعري یعنی باید د پرمختګ په حالت کې یا د شوالي لور ته وي، نسبت یوې ورځې ته باید بلې ورځې ته دی ښه شعر ولیکي. یا زما په شاعري کې هم دغه څرکونه لیدل کېدلی سي، زه چې هر نوی شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکني شعر ته کوشش کوم چې ښه یې ولیکم. ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي، نو شاعري باید نوښت خاطر ولاړه چې نه دا چې تر لمړی شاعری ورسته شاعری شنه اوس یعنی ورسته شاعری چې د کی یا نوې شاعری چې هغه باید هغه مخکنی شاعری ته د هر اړخ شي
ځنی وای چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوي ځنی بیا وای چې نه دا شاعران هم ډیر دي چې هغه اصلا د شعر په تیوري نه پويږي خو ډیر ښه شعر لیکي خپل دې څه وای د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعری وکړي خا د چړای شاعری ولولي کنا د شعر د تیوري په اړه کوم کتابونه لیکل شوی دی هغه ولولي
دواړه مهم دي چې هم شاعری ولولي او هم د شعر په کله تیوري ولري زما په نظر دا دی کدا شعر یو څوک په شاعری کې زیاته مطالعه وکي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغیز لاندې زیات رانسي دا یو څه پکې مهم دی نور کې تیوري ورسره مطالعه کې دا خو بيخي شدي کڅه هم موږ ادب په هنه او ادب سره بیلو نه ځینی شاعران دی په یا ځینی ادب په هنه دی خپل دغه هنر نه لري یعنی ادیبان نه دی یعنی شاعری نه کوي خودی ولي په ادبيات کې درس ورکوي تدریس کوي ځینی به داسې ادیبان ستاسو چې هغه په ادب په هنه کې معلومات نه لري نو که چیرې یو شاعر په شاعری کې مطالعه ولري ترڅنګ ورسره تیوري هم لوستي وي او پخې معلومات ولري نو دا هم د دې لامل کېدلای چې د شاعری کې لا هم نوښتونه وکړي ځکه کله چې د یو چا شاعری لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې د شاعری وکړي نسبتا هغه ته شاعری وکړي نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زومم تیوري ولوستل سي او هم شاعری ولوستل سي خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه د چې باید کچیر دی کوم بل شاعر شاعری لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعری د شاعری تر اغیز لاندې یعنی باید رانس
تاسو خپل شاعری یعنی خپل نظر چې ورته ګوري کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تاله نور بیلوي
زما د شاعری چې دغه د شروانه شاعری ما کړی دا او شاعرن سبا لوستونکو تر ډیره حد روان شاعری خوشی او روان شاعری امینوال هم زیات ویلی نوزما شاعری چې دا هغه خو شګنه د چستاده از لیکم ډیر لغت پرانی نه پکښ کوم مثلا ز په پښتو ادبیات کې څه مطالعه لرم کوم زما مسلک نه دی یعنی په لغات او په دوه شانو کې څه متر ډیر هدا پویژم خو ولې په شاعری کې ډیر کوشش میدای چې لغت پرانی و نه کوم نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعری وکم
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره تنهایی ده یو غزل او څو تصویره زموتریب او رباب ستوري او سپوږمۍ هم شاعری ده یو غزل او څو تصویره څناڅه شوخی به خامخا پکشي وي بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره هغه نن راته ویل چې تلې غواړم زما یاری ده یو غزل او څو تصویره نور به زه هم ورتلیکم او لګیایم نقاشی ده یو غزل او څو تصویره بی درهم او بی دینار لکه رحمان می زندگی ده یو غزل او څو تصویره قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده باچاهی ده یو غزل او څو تصویره پر هر بیت به کتاب خبری کیجی شهکاری ده یو غزل او څو تصویره زیم نه خو بس ملگری را توایی زیم نه خو بس ملگری را توایی عاشقی ده یو غزل او څو تصویره پدی نوم موسی کتاب ورته ډالی کړ قربانی ده یو غزل او څو تصویره
ډیر زه تمنا
کور مو ودان ستاسو هم ژوند دی اوس
سکوشو تا وایي چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنی برخی موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسه زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري د زرپانې په نننې پانه کې لا وګمې جبارخیل لنډ کیسه اطرافی اورو
زرپانه اطرافی د دروازې غنګ شو انجلۍ سترګې ورواړولې څوک نه ښکارېدل مخ یې واړاوه کتابې قات شوی وو هلک تر نیمکه ښې دروازې په تشو څوکیو نظر تیر کړ ټولګی ټول نه ورښکارېدو په دروازه یې لاس کېښود زور یې ورکړ ټک شو دروازه له دیوال سره ولګېد انجلۍ په اوږده غاړه د ټیکري پیسکه ورکش کړه هلک په راوتلو سترګو ورته کتل د انجلۍ تندي ګونځې وکړې قلم یې په ګوتو کې وسوګل هلک وارخطا غوندې شو رنګ یې سور واوښت خبرې یې هېرې شوې په خپل کار پښېمانه و په بند بند ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ انجلۍ ته خندا ورغله، له ځانه سره یې وویل لکه چې له اطرافیانو سره یې. پاڼه یې واړوله، هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې، ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ، د لومړي قطار په یخې څوکۍ یې ګوتې تیرې کړې، ورته ځیر شو. سرونه یې سپېره وو، جیب ته یې لاس کړ. انجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل، هلک په څوکۍ رختي ټوټه مخله، شونډې یې بوڅې شوې. ډېر تیز دی، هلک کېناست. خی او چپ لوري ته یې وکتل، څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکاره شوه، کر شو. انجلۍ په غوږو کې ګوتې ورکړې، ورمیږ یې تاو شو، تور اوږده ویښتان یې له اوږې وښویېدل. هلک کړوپ ملا ولاړو، لاسونه یې د څوکۍ په ژۍ ایښي وو. یوې او بلې خواته یې وکتل، قطار سیخ ورته ښکاره شو. انجلۍ په زوره غږ پرې وکړ، لیونۍ یې که څه بلا یې، ودې ډار کړم، خداس د چیرته دې ژوند کړی اطرافي؟ هلک انجلۍ ته کتل، غوسې یې خوند ورکړ. ورو یې وویل، خدایه پرده، څومره روې ده د کاپیر لور؟ خو اطرافي خوند ورنه کړ. د کتابچې پاڼه یې او واړوله، په غټ خط یې ولیکل اطرافي. لومړی سمستر تیر شو، د ازموینې وروستۍ ورځ وه. هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر وو، د لومړي ټولګي ځای خالي وو، پایلې یې نه وې اعلان شوې. پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ وو، او ورو غږ یې واورېد، شماله. هلک ور وکتل، لینا وه. له تختې شاته شو، غوښتل یې لاړ شي، لینا یې تر مخ ودرېده. شمال یوه او بل لور ته وکتل، چا نه څارل، اوږده سا یې واخیسته. څه وایې؟ لینا د اوږدو ګوتو پوڅوکو پراخ سپین تندی وګراوه، لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه، شرارتي مسکا یې وکړه. څه مې ویل؟ انجلۍ شمال ته وکتل، ویې ویل، د پایلو پوښتنه مې کوله. شمال پاڼه تېره کړه، په خوشکۍ وویل، ته یې نه وینې؟ کوم دی؟ له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننوت. ټېلیفون زنګ وهل، غږ یې دپ و. هلک لاس پسې وتپول، تر بالښته لاندې و. ټېلیفون یې غوږ ته ونیو، په خوبولي غږ یې وویل، الو. چا په خپ غږ وپوښتل، شمال یې؟ هو. ښه یې؟ ګزاره ده، لینا یم. شمال بیرته تکرار کړ، لینا یې؟ هو. ولې؟ هسې، ما ویل د ښاریانو یې، له اطرافیانو سره څه ښه شمېره دې له کومه کړه؟ لینا وخندل، د ټولګي له نماینده مې واخیست، نن پوهنتون ته تللی وم. هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم. ما ورته وویل چې زه یې خبروم. شمال وویل، په څه شي؟ زیره مې در باندې کوم. زیره؟ هو. کابل ته څه وخت راځي؟ چې رخصتي خلاصه شي. زیره خو به راوړې؟ خامخا، خو ته ووایه. شماله، ها، اول نمره شوی؟ رښتیا؟ ټوکې خو به نه وي؟ نه، په خدای رښتیا درته وایم. شمال وویل، دا خو ستا برکت دی. هغه څنګه؟ اول ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي؟ لینا وخندل، چوپتیا شوه. شمال وویل، لینا غږ مې اوري. ټېلیفون ته یې وکتل، اړیکه پرې وه.
خبرونه په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپاتو ټولونو اکثر وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي، خو خپل هنرمند نه خوښوي. ښایي دا له دودیز چاپیریال څخه د هغوی تاثر وي. خو که چیرې له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او له کګو لار وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکري بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ اورو چې د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زهم فنکار یم، زهم زړل رما، د ډېرو یار یم، هیڅوک نلرما. زبا د ستړي ژوند قصه داسې ده، زواد ستړي ژوند قصه دا سدا، پکې د مینې دا حصه دا سدا، لکه دریاب کې اوخ کورک نشي. په ماشوم توپ کې غریبی ډیر وا، غریبی کې بے وسی ډیر وا. زه هم فنکار یم دوران کوسو، او قلم کار یم دوران کوسو. ما مینه نه پیژندا، ما مینه او پیژندا، ما مینه نه پیژندا، ما مینه او پیژندا. ما مینه کړې د منکر نه یم، مخکې نهر او موس نهر نه یم. زلا د سر د پاس سر نه یم، لا خو خپل ځان ته برابر نه یم. در په در یم خو بې در نه یم، مسافر یم خو مسافر نه یم. غس په ځیګر یم خو پرهر نه یم، خار یم خو واورې پېښور نه یم. زه د یو غم نه لاس په سر نه یم، زلا تړون د لر او بر نه یم. زه د لفظونو جادوګر نه یم، زه یو فنکار یم بے وس فنکار. ما پخپل فن پس جڑا کڑے دا خلکو پما پورے خندا کڑے دا. زما غربت زما بے وس جوندن زما دا ہر ارمان سودا کڑے دا. ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی، ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی، مالا دا چانستا غختلی ندی. زکا چی دلتا خلق فن خوخی فنکار نخوخی. دغه الفاظ می د غنی بابا دی، او ورپسې دغه الفاظ زما دی. زه هم فنکار یم، زه هم زړه لرم، قسم په خدای دی که حصه لرم. ذهن می هسې په چورلک غوندې دی، خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی. تبه دی د غرونو کلک غوندې دی، خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی. راشه په ما باندې نن څه تیریږي، راش په ما باندې نن څه تیریږي. څه چې تیریږي خیر دی، ښه تیریږي. آیا زما د مینې دا انجامو، آیا زما د وینې دا انجامو. زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې، د دردېدلې او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته همدا کیږي، همدا کیږي. اخیر په وجه چې د چا کیږي، دلتا پفن پورې خندا کی. زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي، زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي. ماتا یو خبره سپینه نه کوي، بس دا به وایم. مشران دی خیر دی، خو چې دا خپل در نه په بله واوړي، سړی د هر څه نه په خپله واوړي. خبرې ډېرې سر یو دا دی چې زه په خپله باندې ځان ورک کم، او یا په ځان کې دا جهان ورک کم. زما د غږ مینان ټول خلق دي، خو دومره دا چې دا د ټول خلق دي. زما هنر ته دوی ګډا کړې ده، زما هنر ته دوی جڑا کړې ده، او تلې په ما پورې خندا کړې ده. زه به نور هیڅ نه وایم، خدا به وایم. زه به نور هیڅ نه وایم، خدا به وایم. رښتیا مې ویلې دي، رښتیا به وایم. خپه جڑا 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 به وایم. یاری خو تا کړه ما خو نکړه، اوس چې لنډه پرې کوې جڑا راځي.
خوشالو په وخت کې ډېر خلک مې اوپما، سختو حالاتو کې هر چا زمان سنکڑے رے. علما سرے مینا کڑما سرے جنکڑے.
زما پچا ہم یقین پاتے نہ دے، دل تا ٹول تور دی سوک سپن پاتے نہ دے. چه مازار کینو خوشحال بگرزی، پدی هم شکر دے چه سیال بگرزی. ز دا وطن خلقو لمین ورکوم، ز دا وطن خلقو لمین ورکوم، که ضرورت شو خپل وین ورکوم. افسوس پدی دے چه چا خپل نکلما، داس یو سوالیم چه چا حل نکلما. هر چا ارمان کلم چا تل نکلما، زل دے غموس لیکل نکلما. پتلو تلو کې درتا دمر وایما، خو پتلو تلو کې درتا دمر وایما. سچ کولے شم هم روایما ستاسو د خار نه د خپل کلی پوره ستاسو د خار نه د خپل کلی پوره د خپل پختون وجود د سلی پوره دغه یو ټپه زما په خوله ده ځان له بدا سي تعويذ وکما د یار کوسه بزان ته تور بلا کما د یار کوسه بزان ته تور بلا کما
خود ننگو د پختو سڑیو زدا سنو د جرگو سڑیو س خود ننگو د پختو سڑیو پک بن شو پہوا دیکھما د جانان غما پجڑا دیکھما د جانان غما